درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوو. په دې سات کې ورسته احمد شیبر راځي او د ازادۍ په څپو کې ونیز بحث وړاندې کوي چې پکې به میلمانه امي او ورسته به یې هغه درسره موضوع هم شریک کړي. خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر وایي په افغانستان کې د طالبانو پراخو بریدونو د افغانستان حکومت له یو حیاتي کړکیچ سره مخ کړی دی. د په عراق کې بیا امنیتي سرچینې د فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې په بغداد کې په زرغونه سیمه چې په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي دوه راکیټونه لګیدلی دي. د هغه ځای د چیرته چې د امریکا سفارت دی. او د اوکراین په لویدیځ کې د یوې وړې الوتکې د لویدو په پیښه کې یو ځایي پیلوټ او درې امریکایان وژل شوي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په یو ریپورت کې ویلي په ټول افغانستان کې د طالبانو پراخو بریدونو د افغانستان حکومت له یو حیاتي کړکیچ سره مخ کړی. دا ریپورت چې نن کانګرس ته وړاندې شو تیر کال فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړې ته پکې اشاره شوې او ویل شوې چې له دې هوکړې وروسته د سولې د سملاسي خبرو د پایل پر ځای افغانستان د وسلوالو د بریدونو په ټګر بدل شو او د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوه. دا دې ریپورت پر بنسټ د می او اپریل د وخت اطلاعات ښیي چې په دغه دوو میاشتو کې تر وو سو زیات ملکیان په افغانستان کې وژل شوي او له 1300 زیات نور ټپیان شوي دي. وروسته لاغې چې د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل پایل شول، طالبانو د افغانستان ګڼې ولسوالۍ او یو شمیر بندري سیمې د حکومتي ځواکونو څخه نیولې دي. د امریکا د پوز مرکزي قومندانۍ د جولای په 20مه ویل چې له افغانستان څخه د سرتیرو 95% وتل بشپړ شوي دي. اخو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په لوګر ولایت کې د طالبانو د جلب او جذب یو مسول وشلې ده. د دې وزارت په وینا قدرت چې په حیدری مشور وو د محمد اغي په ولسوالۍ کې وشل شوه. د کورنۍ چارو د وزارت د ویان رسیال زیا ازادي رډیو ته ویل چې دا کس په عملیاتو کې وشل شوه ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر لیکلی دی چې د تیری کندو په سیمه کې چې په لوګر کې یو سیمه ده د یادای کړې ده چې د امنیتي ځواکونو نه تنه یې په یو برید کې وشلی. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو له لوري د افغانستان په نوم ثبت شول. دا درې میراثونه د میناتورۍ هنر د بهزاد صبک یوازې د افغانستان په نوم، د ورېښمو د تولید او ارزونې سند د افغانستان، اذربایجان، ایران، ترکیې، ترکمنستان او ازبکستان د ګډ میراث په نوم، او د یلداش په له ایران سره په ګډه د نړیوالو ناملموسو فرهنګي میراثونو په توګه د 2022 کال د ثبت لپاره ومنل شول. اوس هم له نړۍ او سیمې څخه خبرونه. په عراق کې د عراقي امنیتي چارواکو یوې سرچینې د فرانسې خبری اژانس ته ویلي دي چې د بغداد په زرغونه سیمه کې چې په سختو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي دوه راکیټونه لګیدلی دي. د هغه سیمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت موقعیت لري. د دې سرچینې په وینا چې هویت نه دی په ډاګه شوی، دغه راکیټي بریدونه تلفات او زیان نه لري. دا راکیټي بریدونه په داسې حال کې کیږي چې د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمی په واشنگټن کې لیدنو وروسته بیرته خپل هیواد ته روان شوی دی. هغه د دوشنبه په ورځ د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن سره ولیدل او بایدن وویل چې د امریکایي ځواکونو جنگي ماموریت په عراق کې د روان میلادي کال تر پای پورې پای ته رسیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د کرونا واکسین په اړه نوې تګلارې اعلانوي. د سپینې پوانی د سپینې مانی په وینا د به اعلان وکړي چې ټول فدرالي مامورین باید د کرونا واکسین وکړي او کنه په منظم ډول د خپلې ماینې تر سره کړي. د اعلان داسې محل کیږي چې په متحده ایالاتونو او نور نړۍ کې د کرونا د دلتا باندې زیاتېدو اندېښنې ډېرې کړي. د بایدن د اعلان به د پوځیانو په ګډون د دې هیواد 3.2 میلیونه حکومتي مامورین متاثر کړي. تمه ده چې د واکسین د جبري کېدو په اړه د بایدن دا تګلاره به د یو شمېر جمهوري غوښتونکو او هغه کسانو خلافت سره مخامخ شي د ازادیو د نقصیدو اندېښنه لري. او روسي خبر دا چې د اوکراین په لویدیس کې د یوې وړې الوتکې د لویدو په پیښه کې یو ځایي پیلوټ او درې امریکایان وشل شوي. پولیس ویل چې د الوتکه په ځایي وخت غرمه مهال په ایوانو فرانکیوسک سیمه کې له یو کور سره ولګیده. وژل شوي امریکایي مسافر د امریکا د هستیک یهودان بل شوي. دا خبره د اوکراین د یهودانو اتحادیه کړې ده. د پولیسو په وینا له هغه کوره چې د الوتکه پرې لګېدلې وه، میرمن او دوه ماشومان روغ وتلي.